د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شوه. په هلمند کې افغان او بهرني ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې طالبان د لشکرګاه له نږدې سیمو شاته تنبولي. د ازادي راډیو په یو ساعته خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیک چارې امانه میرزا مختوري. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي. نوري صاحب، په نړۍ کې تازه مهم څه پیښ شوي؟
د ایران له یوې پوځي اډې د روسیې د هوایي ځواکونو د کارولو لانجې په اړه بیا د ایران د پارلمان رئیس خبرې کړي. ویلي دي چې روسیې الوتکې تر اوسه له ایران له پوځي اډې څخه په سوریه کې د بمباري لپاره کار اخلي. او دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې خبرداری ورکړی چې که چیرې د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره عراقي ځواکونه عملیات پیل کړي، ممکن له 1 میلیون زیات وګړي دغه متاثره شي له دغو عملیاتو.
مننه. مخکې تر دې چې دغه یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز غړي نن بشپړ او په رسمي ډول خپل کار پیل کړ. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې د وروستیو جګړو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 3000 کورنۍ بې ځایه سوې دي. او د هرات امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو کس خپل مېرمن او خاښې په ډزو وژلې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز غړي نن بشپړ شول او په رسمي ډول خپل کار پیل کړ. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه مرکز به د فساد پر وړاندې په جدي توګه مبارزه وکړي.
ما با قاطعیت مبارزه خواهد کردیم بر علیه فساد در افغانستان و با دقت مبارزه خواهد کردیم با فساد در افغانستان. نشود که مبارزه با فساد به یک وسیله سیاسی تبدیل شود. ما جدن در رابطه حساس هستیم.
خغلی حمیدی وایي چې د فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز غړي د لوړو معیارونو په لمخې په دندو ګمارل سوي او د اساسي قانون او نورو اړوندو قوانینو لمخې به خپل کارونه پر مخ یوسي. د مرکز په داسې حال کې په خپل کار پیل کوي چې اوس هم خلک په عدلي او قضایي بنسټونو کې له فساد څخه سر ټکوي، خو لوی څارنوال ډاډ ورکوي چې د دې مرکز په پرانیستلو سره به له فساد سره جدي مبارزه وکړي. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې د وروستیو جګړو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 3000 کورنۍ بې ځایه سوې دي. د دغه ولایت د کډوالو چارو رئیس سید عبدالسلام هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو کورنۍ کې زر د خانآباد له ولسوالۍ او څه باندې 2000 د کندوز ښار اړوند سیمو څخه بې ځایه سوې دي. ښاغلی هاشمي وایي چې د سروې ټیمونو خپل کارونه پیل کړي دي چې له دقیقو معلوماتو وروسته به ورسره لومړنۍ مرستې وسي. کندوز د افغانستان له یو له هغه شمالي ولایتونو څخه ده چې وخت نه وخت وسلوال طالبان پر دولتي تاسیساتو او افغان سرتیرو حملې کوي او ویل کیږي چې ډیری زیانونه یې ملکي خلکو ته رسیږي. او د هرات امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو کس خپل مېرمن او خواښې په ډزو وژلې دي. د هرات امنیه قومندانۍ ویان عبدالروف احمدی وایي هڅې پیل کړي څو د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د بغلان ولایت په پلخمري ښار کې یو کس خپله طلاقه شوې مېرمن د خلکو په مخ کې په چړو وژله. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
د ایران د پارلمان رئیس علی لاریجانی وایي روسیې الوتکې تر اوسه د ایران له پوځي اډې په سوریه کې د حملو لپاره کار اخلي. لاریجانی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د اوس لپاره د همدان له هوایي اډې د روسیې استفاده پای ته رسېدلې ده. لاریجانی نن د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل د روسیې بم غورځوونکې الوتکې تر اوسه د همدان له پوځي اډې انکار اخلي.
متوقف هم نه شده. ما یک دفعه هم عرض کردیم
دا کار تر اوسه نه دی درېدلی، لکه څنګه چې مخکې مې هم ویلي وو، ایران او روسیه د تروریزم په وړاندې جګړه کې متحد دي. دغه همکاري د سیمې د مسلمانو وګړو په ګټه ده. په همدان کې هیڅ یوه پوځي اډه هیڅ یوه ستر قدرت نه ده ورکړل شوې. مخکې مې هم ویلي وو چې له دغې اډې یوازې د تیل اخیستو په مقصد کار اخیستل کېږي. تهران او موسکو د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ملاتړي دي او له هغه سره مرسته کړې چې په قدرت کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې دا تر اوسه نه معلومه چې آیا په رښتیا له دې اډې د روسیې استفاده درېدلې ده.
د پاکستان ځانګړو ځواکونو وروسته له هغې په کراچۍ کې د یو ستر ځواکمن سیاسي ګوند مرکزي دفتر بند کړ او پنځه مشران یې ونیول چې د دې ګوند غړو په دې ښار کې د یوه تلویزیوني کانال پر دفتر حمله وکړه. د ځانګړو ځواکونو قمندان خورم شهزاد نن رویترز خبري آژانس ته وویل چې دوی د متحده قومي غورځنګ د ګوند دفترونه د رسنیو څانګه او هوټل وتاړه او یو شمېر وسلې هم ضبط کړې. دغه ګوند وویل چې پنځه مشران یې توقیف شوي دي. متحده قومی غورځنګ کارکوونکو وروسته له هغې د ای آر وای خبری تلویزیونی کانال پر دفتر حمله وکړه چې پر اپ او پر هغې ډزې وکړې او دفترونه یې مات کړل چې د دې ګوند جلاوطنه مشر عاطف حسین دغه تلویزیون تورن کړل چې شپږ ورځني د نه خوړلو د اعتصاب په اړه یې راپورونه نه دي ورکړي. برید کوونکي وروسته د تلویزیون دفتر په مخ کې له پولیسو سره ونښتل چې یو تن پکې مړه او څو تنه ټپیان شول. ترکیه له سوریه سره د پولې په اوږدو کې د امریکا ملاتړو کرد ملیشو او د اسلامي دولت ډلې پر سنګرونو بریدونه پیل کړي دي. د ترکیه پوځ د سه شنبې په ورځ په سرحدي ښار ګوټو جرابلس او منبج د سخت دریز داعش او د وای پی جي کرد ملیشو پر اهدافو حملې وکړې. د هغه سیمې دي چې په دې وروستیو کې کرد ځواکونو د امریکا په ملاتړ له سخت دریزو نیولې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې د هېواد سرحدي سیمې باید له داعش ډلې چې حکومت په وروستۍ خونړۍ حمله کې پلاس لرلو تورنه کړې په بشپړه توګه پاکې شي. د ترکیې په جنوب کې د اګوست په 20 د واده پر مراسمو په یوه ځان وژونکې حمله کې 350 کسان مړه او په لسګونو نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت له ډلې د عراق د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ښایي له 1 میلیون وګړو زیات له خپلو ځایونو بې ځایه شي. د یو این ایچ سی آر ویاند ادریان ادواردز نن په جنیوا کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې زموږ په باور په موصول کې د بې ځایه شوو وضعیت به ډیر خراب شي او بشري وضعیت د پوځي عملیاتو او پر بشري وضعیت د پوځي عملیاتو اغیز به زخت زیات وي چې ښایي 1.2 میلیون وګړي متاثره کړي. هغه زیاته کړه د کمپونو لپاره نورو ځمکو او مالي منابعو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې عراقي امنیتي ځواکونو د امریکا د هوایي بمباري په ملاتړ په دې هیواد کې ډېرې سیمې له سخت دریځو بیرته نیولې دي. د عراق پوځ چې د هیواد په شمال کې یو شمېر کلي تر خپل کنټرول لاندې راوستي د موصول ښار په وړاندې د پرمختګ د هڅو په ترڅ کې له اسلامي دولت ډلې د قیاره ښار د نیولو لپاره عملیاتو ته تیاری نیسي. او د ارمنستان یوې محکمې هغه روسي سرتیری په عمري بند محکوم کړ چې په 2015 میلادي کال د یوې ارمني کورنۍ د وو غړو په وژلو تورنو. د محکمې په فیصله کې نه دي ویل شوي چې والری پیمیاکوف به چې د روسیې د پوځ د خصوصي څانګې سرتیری دی چیرې دغه بند تیروي. په 2015 کال د قتل له دغې پیښې سمدستي وروسته هغه د جنوبي قفقاز په سیمه کې د روسیې د پوځ له ګارنیزونه د رخصتۍ له اسنادو پرته تښتېدلی و چې وروسته د روسیې پوځي محکمې هغه ته له پوځ څخه د تېښتې او نورو مواردو په خاطر د لسو کالو بند سزا ورکړه او د ارمنستان چارواکو ته یې وسپاره چې هلته د قتل په تور محاکمه شي.
اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال د ازادي راډیو له خبریال سحر ګل څخه اور.
دا هم د مرکز کابل او ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچای اټکل شوی دی. کابل نن اسمان شیند تودو خلوړه درجه 9.23، کندهار اسمان شیند تودو خلوړه درجه 8.19، هرات اسمان شیند تودو خلوړه درجه 2.21، مزار شریف اسمان شیند تودو خلوړه درجه 8.26، جلال آباد اسمان شیند تودو خلوړه درجه 8.26، او بدخشان نن اسمان شیند تودو خلوړه درجه 1.28.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرایی رئیس وای
یک پیشرفت آمد در مورد قانون انتخابات و را را باز میکنه برای برگزاری انتخابات.
وړاندې په خبرونه کې د عبدالله د دې څرګندونو جزئیات خبرو. په هلمند کې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات دوام لري.
فعلا په چانجیر او د باباجي په ځینو ساحو کې هوایی او ځمکني عملیات دي چې په دې کې ګډ افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ایساف قواوې هم برخه لري.
د کندوز له جګړو بې ځایه شوي شکایت لري.
منګل جنگ نه واره سوي استو ډیر زیات جنگ د ټول کورونه ما واره سوي دي در په در استو. نور
په سپین بول د کې لحم دروازه بند ده. افغان لوري ته د میوو او سبزیو سوداګر لستون سره مخامخ دي. چارواکي هیله مندي چنن یا سبب د ستونز حل شي.
کندهار ولایتی اداره کوشش کړی دی او کوشش کوي چې دغه موضوع د بهرنی چار ریاست نه لري څخه د موضوع د پاره د حل لاره پیدا کړي.
ازادي راډیو د ساسو یو شمیر را رسیدلې سمې سنل ولو سپورټي خبرونه لرو یو شمیر نور مطالب تر 15 بجو له ازادي راډیو سره راډیو څخه اوریدلای شي. د حکومت اجرایی رئیس وی د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شوې ده. عبدالله عبدالله نن په کابل کې بیغونډې ته وویل په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات د حکومت لومړی توپ دی او په دې برخه کې هڅې هم شوې دي. د حکومت کابینه تیره ورځ د انتخاباتي قانون د تعدیل مسوده تایید کړه چې پکې د یو تک کرسۍ په نوم په سیستم کې د انتخاباتو ترسره کیدل، عادلانه انتخابات، شفافیت او داسې نور موارد ځای شوي دي. په دې اړه وړاندې تفصیل د انتخاباتو له یو څېړونکو څخه اوریدل شي، خو د ډاکټر عبدالله سرګندونې له کابله د قسیم سلمل پورا پور کې
د حکومت لوري د انتخاباتي قانون د طرحې د مسودې تر تایید وروسته اجرایی رئیس د انتخاباتي سیستم اصلاح د زمینې د برابرېدو خبر کوي. عبدالله عبدالله د سشنبه پر ورځ په کابل کې غونډې ته ویل چې له دغو پرمختګونو سره د انتخاباتو ترسره کېدو او انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شوه.
د انتخاباتو د قانون په برخه کې پرون یو پرمختګ وشو، یو پریکړه وشوه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې ده او دا د انتخاباتو تر سره کېدو ته لار هواروي.
تر دې یو ورځ مخکې جمهور ریاست اعلان وکړ چې د انتخاباتي قانون تعدیل سوی مسوده تایید شوه. د ملي وحدت حکومت مسؤلان وایي دغه مسوده به تر وړاندیسو پیشنهاداتو وروسته د ولسمشر اشرف غني لخوا د یوه تقنیني فرمان په بڼه لاسلیک سي. د تک کرسۍ په بڼه چې له مخې باید ولایتونه په څو انتخاباتي حوزو وویشل سي او کاندیدان یوازې په یوې حوزې کې د بریا حق ولري، د انتخاباتو ترسره کیدل، په انتخاباتو کې د عدالت او شفافیت په نظر کې نیول او داسې نور موارد په دغه طرحې کې ځای پر ځای سوي دي. د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو د ولسمشر د دویم تقنیني فرمان تر ردیدو وروسته د ملي وحدت حکومت مشرانو د یوې داسې مسودې د طرحې پر جوړولو پریکړه وکړه چې ولسي جرګې ته له استولو پرته انتخاباتي اصلاحات پیل کړي. خو یو شمېر انتخاباتي څارونکي دغه مسوده نیمګړې او له مخې د انتخاباتو ترسره کېدل ستونزمن بولي. د انتخاباتو د څار د بنسټ یا اکسین مشر جانداد سپینغر وایي د تک کرسۍ سیستم نورو کاندیدانو ته د سیالۍ ساحه محدودوي.
تطبیق د دې پروسې په اوسني شرایطو کې چالشونه هم لري. د یو خانه کمیسون هغه لازم ظرفیتونه نه لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده هغه کاندیدان چې د محلي زورماکانو نه ډارېږي، په وړو حوزو کې رقابت نشي کولی یا هغوی ونه توانېږي چې په وړو حوزه کې رقابت وکړي.
خو یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې حکومت په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته اراده نه لري او د انتخاباتي قانون د طرحې مسوده باید یوازې په کابینې او یا د اصلاحاتو په کمیسیون پورې محدوده پاتې نه سي.
همدا موضوع پسې تعقیبوو. د انتخاباتو د څار د بنسټ له مشر جانداد سپینغر سره ملالی بشیر مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې عبدالله عبدالله څرنګه د انتخاباتو په قانون کې د پرمختګونو ستاینه کړې ده.
جمهور رئیس او رئیس اجرائیه په توافق رسیدلی دي او د دوی نظر بالاخره سره یو شوی دی. او هغه هم شاید د هغه فشار د وجې نه چې بین المللي جامع وارد کړی او دوی قرار دی چې لاړ شي د بروکسل کانفرانس ته، نو دا تمه وه چې په دغسې وخت کې د دوی نظر سره یو ځای شي او بالاخره قانون د انتخاباتو طرح هم نهایي شي د کابینې د خوانه او په دې توګه لومړني ګامونه په دې رابطه کې واخیستل شي.
ویل کېږي چې حوزې باید تقسیم سي د انتخاباتو لپاره. د حوزو تقسیم ستاسو په فکر اداري ستونزې نه رامنځته کوي او آیا د اکتوبر تر میاشتې پورې به امکان ولري چې انتخابات ترسره سي؟
ها، اول خو د اکتوبر تر میاشتې ناممکنه ده د تخنیکي پلوه، ځکه موږ عادی آمادگیان یم نیسو هغه ته پاره شپږ میاشتې کار دی او وخت چې په سیستم کې تغییرات راځي د تغییراتو په لیکول اصلاحاتو په لیکول دا بیا نورم ډیر وخت اخلي. نو زه فکر کوم د اکتوبر نه خو خبره خلاصه ده. مونږ که تا راتلونکي کال کې منی پورې هم وشو کولای د انتخاباتو تدبیر لپاره آماده شو دا به غټه مسله وي. او د تک کرسۍ په رابطه باندې هغه داسې یو مسله ده چې هم طرفداران لري او هم مخالفین لري. د طرفداران یې وایي چې دا سیستم کولای شي چې عادلانه نمایندګي چې اساسي قانون په تامین تاکید کوي هغه تامین شي. او مونږ هغه تجربه چې په 2010 کال کې غزنی کې لرودله د هغې نه مخ ونیوی وشي او هر قوم ولو په هر ولایت کې وسی خپله نمایندګي په پارلمان کې ولري. بیا مخالفین وایي چې نه دا ستونزې لري په اوسني شرایطو کې د اوسني ظرفیت د کمیسیون دومره نه دی او دا ډېر پیچیده پیچلی سیستم دی ډېره بودیجه غواړي دې وجهنه هم د ده تطبیق ستونزمن دی او بله عمده خبره چې کوي مخالفین د دې سیستم وایي چې دا زیاتره چانس هغه جنګ سالارانو ته هغه او وی قدرتمندان چې په محلاتو کې دي هغه ته چانس ورکوي چې هغه کامیاب شي په انتخاباتو کې او نور هغه کاندیدان چې په محل کې پیسې نه لري امکانات نه لري دولتي نفوذ نه لري دا هغه د کامیابیدو مخه او چانس نیسي دغه سیستم نو دا د دوه طرف نظریات دي خو په هر حال کې کچیر مونږ کمیسیون مسلکی توانمند او بی پرې کمیسیون ولرو ډیر مسلکی لارې چارې وجود لري چې دغه سیستم کم نقایص چې دی هغه مونږ حداقل ته ورسو او په خطوګه تطبیق کړو.
تاسو د تک کرسی ټکی وکاروي دا راته تشریح چې زموږ اوریدونکو ته معلومه سي چې دا څه معنی لري یعنی او بل پښتنه مې دغه د تاسو یادونه وکړه چې د اکتوبر تر میاشتې پورې انتخابات امکان نه لري ځکه چې تخنیکی ستونزې دي نو تاسو په فکر چې ستونزې به د جوانی په پمنځ کې دوام وکړي
او د تک کرسی سیستم پر اړه ته وایو ما د بیلګې په توګه مونږ په کابل کې دریدش سیټه لرو په کابل ولایت کې نو کلچر تک کرسی سیستم ته زمونږه د غدرې سیټه باید مونږ کابل وای په درې دې شاوزو تقسیم کو او په هر حوزه باید یو سیټ ولري او کاندیدان که غواړي چې انتخابات کې ځان کاندید کی په صرف په یوه حوزه کې به ځان کاندیدای او کوشش وکړي چې عملته انتخابات وګټي د تیر غونډې باندې چې ټول کابل به یو حوزه وسی او د درې دې کاندیدان به وشي کولای چې هر ځای کې هر ولسوالۍ هر ناحیه کې رای واخلي په دې توګه باندې وي نو موږ به بیل یو ځای ولرو او هر حوزه به بیل درای ورکوونکو لیست ولري د بیل ورقه درای به ولري او په هغه حوزه کې به صرف یو کس کامیابیږي او نور څوک چې ځان کاندید کړي هغه به ناکام ګڼل کیږي د ستونزو په اړه ته وایم چې موږ امیدوار یو مخصوصا همدا قدم داري چې په کمیسیونونو کې تغییرات راشي او ور کسان کمیسیونونو ته لاړ شي چې مسلکی وي بي پري وي دا به تر ټولو مهم تغییر وي چې بیا به نور تغییرات او اصلاحات ته لار خلاصه کی خو که کمیسیونونو کې تغییرات را نشي تش د قانون کې بدلول او د ځینو سیستمونو بدلول را بدلول به په هیڅ وجه افغانستان خلکو ته مدني ټولنې ته د قناعت وړ بدلونونه نه وي.
د انتخاباتو د څار د بنسټ مشر جانداد سپینغر وو. مخکمو په دې اړه راپور واوري چې د حکومت اجرایی رئیس وای د انتخاباتو په قانون کې لپاره مختګونو سره انتخاباتي اصلاحاتو ته لار هواره شوې ده. په دې اړه تاسو کولی شئ چې تر وی خبرتیا وروسته ازادي رډو ته زنګ وهئ او خپل نظر لمر سره او لا اورید نور اوریدونکو سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0993 1540 دا شمیره تکراروم 0993 1540 او بل شمیره د 0923 1555 0923 1555.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځني څه په 12:15 په ټول افغانستان کې اوري یو اوریدونکو د ټلیفون پلان کې را سره دی. بلې مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساته خبري مجله ده. بلې
بلې سلامونه مې کلیل کاسه ساتو ګران اوریدونکو ته تېمو شکر فاهم له فراو له
مهرباني خپل نظر د انتخاباتو د قانون په ارتباط
دا انتخابات په اړه چې دا اوس کوم راپور نشر شو دا خو زما په نظر کوم دغه نتیجه باور نه کوي ځکه چې تقابل په درې دیش یا پر درې دیش حل باندې وویشل چې په دې کې به نه یو کاندید رائے وګټي او نه به هم د دې لیاقت ولري چې باید بچا شي او د افغانستان دغه وسپارل شي ورته ولې چې باید پټو ټول ولایتونه وویشل چې نه تنها دا چې یوازې کابل وویشل کیږي یا په درې دیش حل یا پر درې دیش حل ذکر دې ساده سره
غډوټ کې البته یوازې کابل نه ویشل کېږي. جانداد سپینغر د مثال په ډول باندې د کابل په باره کې وضاحت ورکړ یعنی کوم قانون چې دوی غواړي تطبیق کې هغه دسته چې نورو ولایتونو کې به هم ورته کار کوي. بل اوریدونکو به راوخلو. بلې مهرباني وکړئ د ازادي رډو یو ساعت خبري مجله ده. بلې ازادي رډو ده د ټلیفون ګومان کوم چې قطع شوه دی. بل اوریدونکو هم پلان کې را سره دی. بلې دا ازادي رډیو یو ساته خبری مجله ده. زموږ موضوع دا ده چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس ویل دی د انتخاباتو په قانون کې لپرمختګونو سره انتخاباتي اصلاحاتو تلار هواره شوې ده. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ بلې بل اوریدونکو دی. بلې اورم تاسو پلان کې مهرباني
دا خبر شته سو چې اکر صاحب وایي دا راوړل شوی دی حضور وایي کو سمبر قدرت څنګه لا راوړل شوی دی څنګه دا خبرې کوي مننه
بلې مننه ستاسو نظر مهم واخیست یو بل اوریدونکو هم پلان کې را سره دی مهرباني وکړئ دا ساجی رادیو او ساته خبرې مچل علیکم السلام مهرباني
السلام علیکم
علیکم السلام تاسو پلان کې است
د پکتیاو د ځدی اړوند خبرې کوم
مهرباني
دا هټي راخه خبره ده چې د قانوني اساسي د پارلمان غړو د قانون په اساس دا ولا د جوړ انتخاباتو شي د اصول او د قانون مطابق او خیره یو کول شي او دا به یو خطر وي
مننه تاسو نظر مهم واخیست دا سجرټو د اوریدونکو یو شمیر اوریدونکو نظر مو در سره شریک کړ د انتخاباتو د قانون په ارتباط باندې اوس په امنیتی مسایلو ته مخ کړو د هلمند په نادالی او باباجی کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات پیل شوی دی د هلمند والی ویان عمر ځواکوي د بهرنیو ځواکونو د هوایی او مزکنی ځواک په مرسته عملیات شروع شوی دی او پرمختګ هم کړی دی لسمی دا سجرټو خبريال الیاس تای لنور تفصیل سره
د نادالی په چنجیره او د لشکرګا په څلورم اوزه باباجی کې د وسلواله طالبانو په ضد د لمړی ځل دی چې پراخ چانیز عملیات پیل کیږي د هلمند والی ویند عمر ځواکوي د افغان او بهرنی ځواکونو لخوا یاد عملیات چې تیر شپه پیل شوی دی تر دې دمه د خاص مقاومت سره نه دی مخامخ شوی ځواک ازادي رډټول د افغان ځواکونو د انجنیری ډله مصروفه ده چې د چنجیر په کوڅو او لارو کې د وسلوالو لخوا ځپزې سیو مینونه خونځا کړی هغه د چنجیر د جنوبی کلی د نیول کېدو خبر ورکړ ویل افغان او بهرنی ځواکونه د شمالي چنجیر په لور غزیدري لار کې مینونه پاکوي
عملیات شروع شوې دي فعلا په چنجیر او د باباجی په ځینو ساحو کې فعلا عملیات هوایی او ځمکني عملیات چې په دې کې افغان امنیتي ځواکونه ګډ افغان امنیتي ځواکونه ترڅنګ ایصاف کوو هم برخه لري ترڅو دغه ساحه چې هغه په غوځای کې دښمن تارکات بلور دي او یا هم دښمن د هغه ځای څخه اندښتونه کوي او یا هم کوم ستونزې جدوي د هغوی په وړاندې باندې په هغه ځای کې پیشروي وشي هغه ساحه تهدید کوشش راشي
ځواکول افغان او بهرنی ځواکونو ته تلفات نه درسیدلی د وسلوالو لور ته د تلفات او اوشتل تایید کړل خو د دقیق شمیرې په ډاګه نه کړل د سیمې خلک هم د نادلی په چنجیر کې د عملیاتو د پیل خبره مني د چنجیر اوسیدونکو سید محمد چې تازه لشکرګا ته راغلي دی ازادي رډیو ټول په هوا کې جنگي الوتکې ګرځي او ګڼ شمیر افغان او بهرنی سرتیري ولیدل چې د چنجیر په بازار کې د ماينونو په پاکولو بوختول
د دې عملیاتو په برابر باندې تیاری مو ولیدل بمبارې وکي ماشام تیاری کښېنولې د چنجیر په ساحه کې کښېنولې مانده په ساحه کې کښېنولې نو ول عملیات راوتلې دي او خارجان راغلي دي نو عملیات روان دي وسم و مینونه پټاوې دله بالا سار تقریبا درې څلور دانی په پټاو سره بس یو مین پټاوې دی داس
د نادلی ولسوالي د چنجیر سم درې ونی وړاندې د وسلوالو د څو پر لپسې ډلې یوز بریدونو پترڅ کې د وسلوالو لاستول بدله په دې مده کې د حکومت چارواکو څو ځله په یاد سم کې د عملیاتو د پیل خبر ورکړ چې خاص سره کې ونه لګیدي د هلمند ولایتي شورا هم پروان عملیاتو شک کوي د شورا مرستیال مجید خونزاده زادې رټول حکومت په دې ورستوي کې په ډیرو سیمو کې د عملیات د پیل خبر ورکړی دی خو اکثر وخت د وسلوالو په ضد عملیات د وناڅرګند دلیل لمخې پایتر سولې دي
څو غشت خرجان عملیات کړی دي او په دې سیمو کې د ښکته سیمې دی په دغه بابا جیو چنجر په دې منطقو کې د زمینی د عملیات څخه کړی دی خو دوی عملیات په ساتو دي د عملیات 15 ساعت 14 ساعت 8 ساعت موږ د دیو عملیات اس د دیو خوشبینه نه د دیو عملیات چې دی به د منطقې چې کوم د وسلوال مخالفین ته حکومت لاندې دي د دوی ونسی او دوی د منطقې پاک کې د وسلوال مخالفین څخه
مجد خونزاده ول حکومت ته پکار ده چې په پیلسو عملیاتو کې د خلکو ژوند او مال ته پام وکړي او د هغو ماينونو په خونځا کولو عجله وکړي چې په تیرو دریو نوې کې وسلوالو پا په کلیو کوڅو کې ځپ ځای کړی دی. دا د 2014 کال په وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو د جنګي ماموریت تر پای ته رسیدلو وروسته لومړی ځل دی چې یو شمیر بهرني سرتیری د افغان ځواکونو سره په مځکنیو عملیاتو کې برخه اخلي. د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي عملیات به په نادالي او باباجي کې تر هغه دوام وکړي چې ټولې سیمې د طالبانو له حضوره خلاصې کړي. ځواک په عملیاتو کې د بوختو افغان او بهرنیو ځواکونو د شمیر په اړه څه ونه ویل. طالبان هم خپل لور ته د اوښتو تلفاتو او روانو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو هغه اعلامیه چې د طالبانو د بیانکار یوسف احمدي له ادرسه رسنیو ته لیږل شوې ده، هلمند ته د یو شمېر امریکایي سرتیرو په بیرته ورته کې خواشینی ښودلې ده او دا کار یې د روان جنګ د دوام لامل بللی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:16 په ټول افغانستان کې اوري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
د کندوز ولایت کډوال او رستنیدونکو ریاست چارواکو د خبر پر بنسټ په کندوز کې د دغه ورستۍ نشټو لکبل چې د دې ولایت له بلابلو سیمو څخه څه باندې 3000 کورنۍ له خپل سیمو څخه بي ځای شوې دي. د دغه کورنۍ د ستونزو په اړه له کندوز د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان راپور لري.
په کندز کې د جګړو له کبله څه باندې 3000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي. د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د روانې جګړې له کبله څه باندې 3000 کورنۍ د کندز مرکز پورې اړوند سیمو څخه، همدارنګه د دې ولایت له خانابات ولسوالۍ څخه د نوموړي ولایت بیلابیلو سیمو ته او تخار ولایت ته بې ځای شوي دي. په ورته وخت کې دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې اوس مهال له ډیرو ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. دوی له دولت څخه غواړي چې د دوی په سیمو کې امنیت ټینګ کړي څو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. له دغو بې ځای شوو خلکو څخه څو تنه خپلې ستونزې داسې بیان کړي:
دا ټوله بدبختي سره روانه ده. په کندوز کې دا د حکومت د چارواکو نه ده، پام یې ونه کړ، توجه یې ونه کړله ورته. نو څلور طالبه راغلل، ګردی واخیستل، در په دره کې اواره ګرځو، اوس کښتونه ګرده پاتې دي، نه کار نه شاید نه حکومت بخساس کوي.
مونږ له جنګ نه اواره شوي استو، ډېر زیات جنګ ده، ټول کورونه مو اواره شوي دي، در په دره استو، نور هرې خواته تیت پراک شوي استو، نو د جای نشته چې مونږ راړ شو.
من خانباد نه اواره شوي استو، جنګ ده، د بدبختي ده، ټول ماشومان هغه ټول په دې ګرمۍ کې ټول اواره شوي دي، جای نشته چې لاړ شو کینوب کې.
دغه خلک د کندز سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې ګرم بولي. دوی وایي چې دولتي چارواکو له خلکو سره ژمنې کړي وې چې دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي، خو دوی خپلې ژمنې عملي نه کړې، چې له کبله یې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. په همدې حال کې د کندز د کډوال او راستنیدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمي وایي چې په کندز کې د دغې وروستۍ جګړې له کبله څه باندې 3000 کورنۍ بې ځای شوي دي. ښاغلی هاشمي وایي کله چې د دغو بې ځای شوو خلکو عرضې دوی ته ورسیږي، نو دوی خپله سروې پیلوي او له سروې وروسته پر دغو بې ځای شوو کورنیو باندې مرستې ویشي. له خانابات ولسوالۍ څخه زر کورنۍ او د کندز مرکز زر خرید، ملا سردار، 300 فامیلی او پلی الچین سیمو څخه څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوي دي. بلخوا د کندز والی اسدالله مرخیل وایي چې دوی د بې ځای شوو کورنیو لپاره په کافي اندازه مرستې په اختیار کې لري. ښاغلی مرخیل زیاتوي چې دوی هڅې کوي څو ډېر ژر بې ځای شوو کورنیو ته اړینې مرستې ورسوي.
هغه څوک چې بې ځایه شوي دي، موږ د هغوی لپاره کافي امکانات لرو. په زرهاو کورنیو ته موږ مواد تیار لرو. کمیټه د استقرار موږ ته اطمینان راکړی ده. هغه موسسات چې د خیریه موسسات دي او کومک کوي، ملي او بین المللي موسسات، هغوی د لکهاو کورو لپاره هم مواد تیار لري په زیرمو کې.
د یادونې ده چې له یوې اونۍ راهیسې د دې ولایت په ولسوالیو کې، همدارنګه د کندز مرکز په شاوخوا سیمو کې، د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنه جګړه دوام لري او دغه جګړې د کندز ولایت اوسیدونکو ډیر په اندېښنه کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
کریم الله جعفری لزابل لیکي د کندز دالچین پل تخریب یو ملي زیان دی. محمد قاسم زواک لیکي امریکا باید خپل پوجان له هلمند ونه باسي. احسان الله بارکزای لیکي کله چې امریکایي ځواکونه هلمند ته راغلي دي، جګړه درېدلې دي. نادیا میوان لزابل لیکي ولسمشر او اجرایي رئیس سره موافق شول. محب الله له کندهار لکی پاکستان د دروازه بند کړی او چارواکی دی د هغوی غشتنی نه منی. او عبدالرحمن لیکلی دی چې د افغانستان د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ باید نور اختلافات هم هوار شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 خپری شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د حکومت اجرایي رئیس وایي د وزیرانو شورا له لوري د انتخاباتو د قانوني تعدیل شوې مسودې تصویبول د انتخاباتو ترسره کیدو ته لاره هواروي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا د یوې سروې د اعلان په غونډه کې وکړې. اجرایي رئیس د ریاست د غرض وایي اجرایي رئیس او ولسمشر به د دوهم ځل لپاره د پنجشنبې په ورځ په خپلو کې سره وګوري. د اجرایي ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي نظام اصلاح د انتخاباتو ترسره کول او د لویې جرګې رابلل هغه موضوعات دي چې دواړه مشران به پرې بحث وکړي. د افغانستان لوی ترنوالی وایي د فساد په وړاندې عدلي او قضایي مرکز نن رسمن په کار پیل وکړ. د افغانستان لوی ترنوال فرید حمیدی نن په کابل کې خبرلاند وویل چې دغه مرکز به د فساد په وړاندې په هیواد کې جدي مبارزه مخته یوسي. د کندز سیمه ایز چارواکي وایي چې د وروستیو جګړو له امله په دې ولایت کې له 3 زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجاني وایي روسي الوتکې تر اوسه د ایران له پوځي اډې په سوریه کې د حملو لپاره کار اخلي. د پاکستان ځانګړو ځواکونو وروسته له هغې په کراچۍ کې د وستر ځواکمن سیاسي ګوند مرکزي دفتر بند کړ او 15 مشران یې ونیول چې د دې ګوند غړو په دې ښار کې د یوه ټلویزیوني کانال پر دفتر حمله وکړه. ترکیه له سوریه سره د پولې په اوږدو کې د امریکا ملاتړو کورد ملیشو او د اسلامي دولت ډلې پر سنګرونو بریدونه پیل کړي دي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت له ډلې د عراق د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ښایي له 1 میلیون وګړو زیات له خپلو ځایونو بې ځایه شي.
اوس هم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو خبریال سحر ګل وړاندې کوي.
سلام، دا هم څو سپورتي خبرونه. د غره ختلو د ټیم غړي په لوبو کې د ګډون په خاطر ایران ته ورسېدل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د رسنیو مشر منور شاه شهزاد ازادي راډیو ته ویل چې په دغو لوبو کې درې تنه لوبغاړي د دې فدراسیون د مشر په ګډون برخه اخیستې. نوموړی وایي چې تر سیالۍ وړاندې تلل لوبغاړي په یو سیمینار کې هم برخه اخلي چې دغه سفر به ټول 10 ورځې دوام کوي. په افغانستان کې د غره ختلو لوبه د یوې میرمنې لخوا رهبري کیږي. د هیواد 5 ګونو فدراسیونونو مسؤلین وایي چې سبا د دې فدراسیون د لامبو سیالۍ پیلېږي. د نوموړي فدراسیون رئیس خوشحال سروري ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ له 2 ولایتونو څخه د 15 لوبغاړو په ګډون په کابل کې جوړیږي. د ښاغلي سروري په خبره چې په دغو سیالیو کې د ځغاستې، نښې ویشتلو، اسخلولو، لامبو وهلو او د توري وهلو په برخه کې لوبغاړي سیالي کوي چې د 4 برخو سیالۍ یو اونۍ وړاندې شوې دي. د دوی په خبره چې دغه سیالۍ د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ جوړې شوې دي. او د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د 3 روزونکو لپاره په کابل ښار کې یو روزنیز کورس جوړ کړی دی. دغه بورډ بیان فرید الدین کسادی راډیو ته ویل چې دغه کورس نن پیل او تر 3 ورځو پورې به دوام وکړي. د نوموړي په خبره دغه کورس په ترسره کولو سره به افغان روزونکو وکړي شي چې لوبغاړو ته ښه لارښوونه وکړي. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې پوسپین بولدکی دروازه له هم تړلې ده. خو د کندهار د والی ویاند هیلمندې چنن یا سبب لار پرانستل شي.
د کندهار ولایتي اداره کوشش کړی دي او کوشش کوي چې دغه موضوع د بهرنی چارو ریاست له لارې څخه د موضوع د پاره د حل لار پیدا کړي.
په ګردیز کې د میوه او سبزی پلورونکو له حکومت یو غوښتنه لري.
موږ مارکیټ ته ضرورت لرو، باید مسیجای موږ ته برابر کړي چې موږ اسوده اوسېږو. دومره تکلیف خزانو المار کوډه رکشاپ موټر
په خوست کې د خلکو پاملرنه د پوهنې بهیر ته په ځانګړي ډول د نجونو زده کړو ته زیاته شوې.
د خوست خلکو تعلیم ته ډیره مخه کړې ده. د اوس هم 1,400,000 نجونې په مکاتبو کې لرو چې په زده کړو باندې بوخت دي.
تر 5 بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له رواني یو ساعته خبري مجلې اوریدلی شي. په کندهار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت استازی وای چې پاکستان د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ویش دروازې د خلاصولو لپاره نه منونکي شرایط ایښي دي. په شرطونو کې راغلي چې افغان چارواکي دي د تل لپاره په خپله خاوره کې د پاکستان پر ضد د هر راس کړنو مخه ونیسي، له کندهار څخه د پنجابیان نه ایستل کیشي او همداشان دي د دوستي پر دروازه هره ورځ د رسمي سرحد پوځي مراسم د رسمي گذشت مراسم ترسره شي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د ولایتي ادارې لخوا په جوړیدونکي اداري مجلس کې په جنوب کې د بهرنیو چارو وزارت استازي شاه محمد ویل د سپین بولدک د دروازې د بیرته پرانیستلو لپاره د دوشنبه په ورځ په چمن کې د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې، خو هغوی د دروازې د پرانیستلو لپاره داسې شرایط دوی ته وړاندې کړي چې د ښه ګاونډیتوب د اصولو سره په ټکر کې دي. په جنوب کې د بهرنیو چارو وزارت استازي شاه محمد وایي د خبرو په پایله کې پاکستان ورته ویلي چې افغان چارواکي دي د تل لپاره په خپل خاوره کې د پاکستان ضد کړنو مخه ونیسي، له کندهار دي د دوی پنجابیات باندې ایستل کیږي او همدارنګ دي د سپین بولدک د دوستي پر دروازه د رسمي سرحدي پوز مراسم هر ورځ تر سره سي. شاه محمد وای د دې موضوع په اړه په لوړه کچه خبرې روانې دي او ممکن تر راتلونکو درو ورځو پورې د سپین بولدک دروازه د خلکو پر مخ پرانیستل سي. نو موري وای د نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان حق نه لري چې دغه دروازه وتړي. د سپین بولدک چمن پر لار هر ورځ له لزور څخه تر پنځه لزور پورې خلک تګ راتګ کوي چې زیاتره برخه یې سوداګران دي. دغه لار د پنجشنبه په ورځ وروسته تر هغه وتړل سوه کله چې د پاکستاني پوځیانو مخته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان بیرغ ته ور واچول سو.
یو شمېر سوداګرو په کندهار کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د لارې له بندېدو سره په لکونو افغاني زیان اوښتی دی. البته د پاکستان لور ته هم سوداګر له مشکلاتو سره مخامخ دي. د کندهار د والي له ویاند سمیم خپلواک څخه مې دا موضوع پوښتله چې ستونزه به څرنګه حل کېږي.
د کندهار ولایتي اداره کوشش کړی دي او کوشش کوي چې دغه موضوع د بهرنی چارو ریاست له لارې څخه د موضوع لپاره د حل لاره پیدا کړي او موضوع حل کړي. په دغه نتیجه کې موضوع د لیفه کندهار کې د پاکستان هیواد کنسولګری سره هم موضوع شریکت شوی ده. همدارنګه په مرکز کې د افغانستان د بهرنیو چارو محترم وزارت سره هم موضوع شریکت شوی ده او دغه ترڅنګ په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او د سفیر صاحب شغلی عمر زخیوال صاحب سره هم موضوع شریکت شوی ده. کوشش کوو چې هر څومره چې امکان وي چې ژر تر ژره دا موضوع د پاره د حل لاره پیدا شي. دا منو چې په کندهار کې زیات شمېر تجار صاحبانو ته دا چې د تازه میوه وخت او د دې میوې هغه تازه میوې د هوا د ګرمېدو په نتیجه کې خراب شوي دي او دوی ته زیات مالی زیانونه اوښتي دي.
خپل واکسب تاسو ول چې دغه حالې ځلې له مختلفو لارو پیل شوې دي، تاسو څه اټکل کوي چې تر کله پورې ممکن ده چې دغه لار پرانستل شي؟
امکان لري چې نن او یا سبا دا ستونزه هوار شي. ولایت مقام په امکان تر حد پورې د ټولو ممکنه لارو څخه به په استفادې سره حالې ځلې کوي چې هر څومره امکان ولري چې نن د بهرنی چارو ریاست ته لارې څخه دغه موضوع لپاره د حل لار پیدا کړي او څنګه چې دا خپل موضوع د مرکز سره هم شریکت شوی ده او د بهرنی چارو محترم وزارت هم په کوشش کوي چې هر څومره ژر امکان ولري دغه موضوع د لپاره د حل لار پیدا کړي.
که فرضاً نن یا سبا دا لار خلاص نشي او بل لور ته د لومړی ځل نه دی چې افغان سوداګر د سرحد د بندېدو له ستونزې سره مخامخ شي، په کندهار کې چارواکو پر بدیلو لارو هم غور کړی دی، آیا امکان د دې شته چې میوې له نورو لارو بهر ته صادر شي؟
اول خو ولایتي در کوشش کوي چې دا واسه پر امکان پوري او همدارنګه مرکز هم چې دا ستونزه هواره کړي. خو د پاکستان دولت د خپل وخت نه وخت دغه لار د
نامعلوم دلایلو پر اساس باندې تړل کیږي چې دا ځل هم د ځینې موضوعات مطرح کړي دي چې په افغانستان کې د سپین بندک ولسوالۍ کې د دې هغه بیرغ ته اور ورته شوی دي چې دا تر دامګړې پورې د حقیقت په حساب سره وایي چې موږ ته کوم رسمي خبر نه دی راکول شوی او رسمي معلومات موږ ته نه دی راکول شوی. خو بیا هم کنداري تجارت صاحبانو ته ولایتي اداره ډاډ ورکوي چې هر څومره ژر اوسي ولایتي اداره د خپلو ټولو شته امکاناتو په درلودلو سره د بهرنیو چارو ریاست د لارې څخه دغه ستونزه هواره کړي.
صمیم خپلواک مننه.
ستاسو څخه مننه.
د ازادي راډیو خبری ساعت
د ګردې شار اکثریت میوه او سبزی پلورونکي راکړه ورکړه د سړکونو پر سر پلاسی او څلور اټایره ریډو کې کوي. دوی وای د منظم ځای نشټوالي ورته په ورځني ژوند او کارونو کې خندونه پیدا کړي دي. دغه سوداګر حکومت ته هم وړاندیزونه لري. لسیمه د ازادي راډیو خبریال د اوتپان راپور لري.
دغه میوه او سبزی پلورونکي شکایت کوي چې د دوی لپاره د منظم ځای او مارکیټ نشټوالي د ټرافیک پولیس او عام خلکو له بد برخورد سره مخ کړي او دوی مجبورن د سړک پر سر سودا ته ناست دي. دوی دا هم وایي چې کوم منظم مارکیټ او ځای ولري د خلکو له سپکو سپورو بژغورل شوي او ورځنی کار به تر دې ښه او منظم روان وي.
صفی والا دلته میوه خرڅو ګاډی موږ مارکیټ ته ضرورت لرو باید مسیجای موږ ته برابر کړي چې موږ اسوده اوسېږو. دومره تکلیف خوځانو مار ګاډی رکشا موټر دار چا خبر پزان منو هم مقصد مجبور سو.
د ما نام حضرت محمد دی او په منډي سبزی کې د ما ګډای ده. زه دلته انګور او تشنه پیاز او دشان خرڅ د له خاطر پتنګ کومګا دکاندار هم ټلکی اسکر هم ټلکی پور رقند موټر هم ټلکی مونږ د والی صاحب نه د شروال صاحب نه دغه غوښتنه لرو چې مونږ ته خو اصولي دولتي جایره کې چې مونږ غلطه او رقند هم ګډه او درو پاک ستره هم د قانونو جوړ کو هم د کپیار شي جوړ
هم دغه میوه او سبزی پلورونکو له ولایتي ادارې او ګردیز خاروالۍ څخه د یو منظم ځای جوړېدو مشخص کېدو غوښتنه کوي. وای پکتیا ته اکثریت میوه او سبزی له نور ولایتونو څخه راځي چې د تپ او ګرمۍ له امله خرابېږي او په خبره ګردیز کې هم د ساتنې لپاره پرته له ګاډۍ بل څه نه لري. یو بل سبزی پلورونکی
محمد رسول یم د سبزی کاروبار کومه سبزی منډي سپین مارکیټ سره اوس د لوګر ولایت څخه راځي د جلال آباد څخه او د خوست نم راځي خو اکثرا د لوګر او د ننګرهار څخه راځي. د ځای پورې سره راسيږي نو اکثرا وخت لیک دوب کوي خرابې وجه دا ده چې اکثرا موږ هوب ګاډوي باندې خرڅو د سې سور ته جیسي وي سیا سلاجا یا د سې یخ جی وي.
یوازې سبزی او میوه پلورونکي دا نه وای چې د سړک پر سر ولاړو ګاډې پر ځای د دوی لپاره یو منظم ځای غوړه او مارکیټ جوړ شي. د ښار اوسیدونکو هم همدا غوښتنه کوي.
زمانم خالد هر شی خپل ځان ته په مارکیټ کې منظم ته تور بني دا خده نظر د تجزب کراچي د کراچي د ولاړې مو سودا کوم دا به تر ده موږ وختنه دولت نه دا چې هر یو ته باید مارکیټونه جوړ کړي لکه غوخه قصابان د پر ځان د مارکیټ جوړ ترکاری د پر ځان ته میوه د پر ځان ته مارکیټونه به جوړ.
دا ګردیز کار دکاندارانو د اتحادیه غړی اجرایم ګردیز ایوای د خار د خکلاو پاکی لپاره ولایتي ادارې او خاروالی ته په کار دی چې د دکاندارانو خوخه مارکیټونه جوړ یا غور او خار سن بندي کړي.
هر اسنا به ځانته جایوي ځانته مارکیټ ولري لکه قصابانه مارکیټ وي مارکیټ کې ځلته وسنګت یو دواخانه ده سنګت او خو شتور ده من متاسفانه سنګت یو قصابي ده. بازار د کثافات جوړي کې زیاتی کې یو سبزي حساب مشکل ده د سبزي باید لري شي او دوه مقصابي امید لرو چې د بازار کې چیرې سن بندي وږي نو په دې حالت کې نه پات کې ګوند خبر شي.
د پکتیا والی باندې کې احمد اتل هم د منی چې په خار کې لوش مرستو سره مخ دي خو په خبره دوی پلان لري چې د سن بندي او خاريخ کولا لپاره جدي اقدامات وکړي.
دل ترختیام سن بندي تر اوسه پورې په ګردیز خار کې دقیق نه ده او نشته ده. مونږ هڅه کوو چې یو سن بندي رامنځته شي صرف معلوم شي د هر کسبګر او د اصناف یو یو قوي اتحاد جوړ شي نو ان شاء الله د غستونز د دغه پلان په عملي کولو سره راکمیدای شي.
میوه او سبزی پلورونکو په داسې مال د منظم ځای جوړېدو غوښتنه کوي چې هر ورځ د سبزی پلورونکو لاسي ګاډي د خار د سړکونو پر سر د لارو بندښت په خاطر یا د موټرونو سره د ټکر له وجې او یام ټرافیکو چپکړي.
آزادی رادیو لوونه تروو
آزادی رادیو دا ورځ په مخه لوو تروو خبریشي او په منځنۍ څپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې د ماشام لوو د سار تروو بجو پوری آشنا رادیو اوریدل شي. وړاندې به واوري چې په خوست کې معارف پرمختګ کړی دی او په تیر بیا د نجونو تعلیم ته توجه زیاته شوې ده، خو تر هغه مخکې له افغانستان سره د هند مرستو په اړه، هندوستان افغانستان ته د سخت دریځو پر وړاندې د جګړې لپاره وسلې ورکوي. ټاکل شوې ده یوه اونۍ وروسته د افغانستان لوی درستیز هندوستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له حکومته د افغانستان لپاره د وسلو غوښتنه وکړي. امریکا هم له افغانستان سره د هند د نظامي مرستو هرکلی کړی دی. جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
له سخت دریځو سره د جګړې لپاره به هندوستان افغانستان ته نورې وسلې ورکوي. ټاکل سوی ده د افغانستان لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم یوه اونۍ وروسته هندوستان ته سفر وکړي او نوې ډیلی ته د هغو وسلو فهرست وړاندې کړي چې افغانستان یې له دغه هیواده غواړي. دا خبره په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر شیدا محمد ابدالي له ازادي رادیو سره د مرکې پر مهال وکړه.
غوښتنه د افغانستان لکه تاسو پوهیږئ په دې وخت کې چې د نسبت په خاطر د رسوي د خپل دفاعي برخه کې، نو په دې دلیل د افغانستان لوی درستیز برانجیو کې ان شاء الله هم سفر کوي او هغه غوښتنی چې په اوس وخت کې د افغانستان امنیتي قواوې لري
هندوستان د تیرو 15 کلونو پر مهال د 2 میلیارد ډالر په لګښت له افغانستان سره مرستې کړې دي، خو له افغانستان سره په دفاعي برخه کې هم مرستې کړې دي. تیر کال په دسمبر میاشت کې نوې ډیلی له افغانستان سره د 4 تهاجمي هلیکوپټرو مرسته اعلان کړه. کابل له دغو MI-25 تهاجمي هلیکوپټرو څخه 3 ترلاسه کړې او له سخت دریځو سره یې په جګړه کې پر کار واچولې. ټاکل سوی د 4 هلیکوپټر په راتلونکو 2 ورځو کې افغانستان ته وسپاري. شغلی ابدالی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه نور وسلو ته ډیر اړتیا لري. د همدارز ویل چې د هندوستان وسلې چې ډیری وختونه د روسیې جوړ دي د کارولو لپاره د ځواکونو ځانګړي روزنې ته اړتیا نسته او افغان ځواکونه کولای سي په شتوګه دا وسلې وکاروي. افغانستان له پاکستان غواړي چې په خپل خاور کې د سختریزو پټنځایونه لمنځه یوسي او هندوستان په کشمیر کې د ناامنۍ مسؤلیت پر پاکستان اچوي. دا چې پاکستان او هندوستان له پخوا راهیسې له یو بل سره ښې اړیکې نه لري، له افغانستان سره د هندوستان د نظامي مرستو په اړه به پاکستان څه عکس العمل وښيي؟ ښاغلی ابدالي وایي چې د افغانستان خپلواکي هیڅوک نسي محدودولای چې له کومه هیواده څه غواړي.
امیدوارم چې د افغانستان همسایګان ټول د افغانستان اوسنۍ شرایط درک کړي او د افغانستان د دفاعي قوا امنیتي قواو د تجهیز لپاره بې ځایه ملحوظات چې متاسفانه بعض وخت ځینې همسایګان لري نور دا ودروي او د افغانستان قواوي پریږدي چې تجهیز شي ترڅو هغه پدیده د تروریزم چې تقریبا ټول همسایګان دي څخه متضرر دي د هغوی مخه ونیول شي او د افغانستان په دفاعي امور کې چې څه ضرورتونه دي ټولو سره همکار وسي ترڅو ټوله سیمه افغانستان د ثبات خواته لاړ شي.
امریکا چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې له 2002 کال راهیسې 8.5 میلیارد ډالر لګولي، د هندوستان لخوا افغانستان ته د مالیه او نظامي وسلو هرکلی کوي. د رواني میاشتې په لومړیو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن له هندي چارواکو سره خبرې وکړې چې نوې ډیلی څوړ افغان هوایی ځواکونو سره مرسته کولای سي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په خوست کې د خلکو پاملرنه د پوهنې بهیر ته په ځانګړي ډول د نجونو زده کړو ته زیاته شوې ده. دغه ولایت ځایي چارواکي هم وایي چې تر امنیت وروسته ښوونه او روزنه د ولایتي ادارې په کاري لومړیتوبونو کې ده او په ځانګړي ډول به د نجونو زده کړو ته توجه زیاته کړي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
څو کاله وړاندې چې د خوست په زیاترو کلیوالي سیمو کې د نجونو زده کړه ډیره محدوده وه او یوازې به د لږ عمر لرونکو نجونو لومړنۍ زده کړې کولې، اوسمهال حتی د یو کلي زر نجونې په زده کړو بوختې دي. د خوست د مرکز اړوند د متون د کجیر د کلي نږدې ټولې نجونې ښوونځیو ته ځي او په وروستیو کلونو کې لسګونه نجونې له ښوونځیو فارغې شوي او په لوړو زده کړو مشغولې شوي دي. د دوشنبه په ورځ په یاد کلي کې د نجونو د یو لومړني ښوونځي لپاره د ودانۍ د کار په پرانیست غونډه کې دوو تنو ازادۍ راډیو ته وویل چې د پخوا وخت برخلاف نن سبا د کورنیو په هڅونه نږدې ټولې لویې او وړې نجونې زده کړې کوي او حتی پوهنتونونو او مسلکي انسټیټیوټونو ته لاره پیدا کړې ده.
دا چې موږ مخکې دلته مکتبونه ډېر لرې وو، یعنې ښځه طبقه مکتبو ته نه وتله، په ظاهري حالت کې تقریبا زرو نه په لوړ تعداد کې دلته نجونې مکتب او طبقه
یا مثلا په شخصي حجرو کې درس یالو یا شخصي کورو کې درس یالو نظم زینه و کده جوړ شي، هغه جوړ کړي لپاره به منظم ځای پیدا شي، په هغه کې به منظمې کوټې وي، منظم ترتیب وي.
د خوست پوهنې رئیس بختنور بختیار هم وایي چې اوس مهال د اولادونو ښوونې روزنې ته د کورنیو پاملرنه ډېره شوې او د نجونو زده کوونکو شمېره یو لک څلور زرو تنو ته رسیدلې ده.
د نورو ولایتونو سره چې مقایسه کوو د خوست خلکو تعلیم ته ډېره مخه کړې ده. د اوس هم یو لک څلور زره نفر نجونې په مکاتبو کې لرو چې په زده کړو باندې بوخت دي. د هلکانو دپاره که په هر صورت وي، که د لارې په سر باندې کښېني، که د دیوال سوري ته کښېني، که د ونو سوري ته کښېني، هغه یې برداشت کولی شي، خو نجونې نه شي برداشت کولی. نو همدا وجه ده چې موږ اکثریت تعمیرات د اوس وخت کې چې ابادوي یې نجونو طرف ته هم توجه زیاته.
خوست والي پوهنمل حکم خان حبیبي د یاد ولایت په ښوونځیو کې د نجونو د کمیت ډېرېدو ته خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې ولایتي اداره د امنیت تر ټینګښت وروسته د پوهنې د بهیر پرمختګ ته پاملرنه لري.
دغه پروژه چې د 3 میلیونه افغانیو په ارزښت به د شپږو میاشتو په موده کې د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې له طرفه جوړیږي او زه هم د ولایتي ادارې د مسؤل په توګه ځان ژمن ګڼم د امنیت نه وروسته د پوهې او معرفت کار کول زموږ په لومړیتوبونو کې ده.
یاد دیوی کلیوی خوا د خوست چارواکي د کمیت او څومروالي په لحاظ د زده کوونکو شمیر ته خوشبیني څرګندوي، بل لوري ته عام خلک د پوهنې د بهیر په کیفیت او څرنګوالي، همدارنګه د ښوونکو په حاضریو کې پر ستونزو نیوکې کوي او زیاتوي چې د پوهنې د بهیر څخه باید نظارت او کنټرول ډیر شي.
د ایکو سازمان د اطلاعات او کلتور وزارت په مرسته په بلخ ولایت کې د مولانا جلال الدین نړیوال سمپوزیم جوړ شو. دا سمپوزیم او غونډه به تر 3 ورځو پورې وي او د وروستۍ ورځې غونډه به په کابل کې جوړه شي. د دې علمي غونډې مسؤلان وایي چې هدف یې نړیوالو ته د یو محبوب صوفي شاعر په توګه د مولانا اور پیژندل دي. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زئی راپور لري.
د ایکو سازمان د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په مرسته بلخ ولایت کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال سمپوزیم جوړ کړ. په دې سمپوزیم کې چې د مولانا په اړه جوړ شوی دی، د سیمې او افغانستان څخه د پاسه 600 شاعران، لیکوالان او د دري او پښتو ژبې پوهان برخه لري. دا سمپوزیم د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور په مالی ملاتړ جوړ شوی دی چې د 3 ورځو لپاره به وي او د وروستۍ ورځې غونډه به په کابل کې ترسره شي. د دې سمپوزیم د جوړولو د کمیسیون غړي مهدي نیازی ازادي راډیو ته داسې وویل
که قطعا تاثیرات خود در منطقه و در جامعه خود داشت و اونا خداوندگار بلخ با پسوند بلخی خواهد شناخته.
کیها داری اشتراک میکنه از داخل و بیرون کشور یا میمونان بیرونی هم دارین که هستن؟ کیها هستن؟
اساتیدی که اونا در بخش زبان دری فارسی اونا تدریس میتن و تحت شاهی کنسولی هست، مسئولین فرهنگیشان هست.
د دې غونډې د هنري کمیټې غړی زبی الله احساس وایي چې مولانا ټولې نړۍ ته مربوط دی، خو پر دې حقیقت باید سترګې پټې نه شي چې د هغه د زیږد ځای بلخ دی. ښاغلی احساس زیاته کړه دا چې د سیمې ځینې هیوادونه لکه ترکیې او ایران د هڅه کوله تر څو معنوي مصنوعي په یونسکو کې د خپل مشترک ادبي اثرو په نامه ثبت کړي، خو دوی یې په وړاندې کلک خبرګون وښود او د مولانا د لا زیاتې پیژندنې په هدف یې د نوموړي تر نامه لاندې په بلخ ولایت کې دا سمپوزیم جوړ کړ. هغه ویل په دې غونډه کې سربیره پر دې چې د مولانا پر ژوند او اثرو لسګونه مقالې وړاندې کیږي، تر څنګ د هنري برخې لخوا د سمان عطا، د مولوي د اشعارو د کلمه او تمثیلي ټوټې هم غونډې ته وړاندې کیږي. هغه یې پاړه زیاته کړه
هنري پروګرام برخه ده، نو دې کې موسیقي ورسره ده، مصنوعي په د موسیقي سره ویل کیږي، توله پکې غږول کیږي، رباب پکې غږول کیږي، د سمان اصا پکې کیږي، چې دا ټول مولانا او دغه اثارو پورې اړوند مسایل دي او دا به په ښکاره کیږي. ورسره له دې نه پرته به آزاد موسیقي هم پکې وي.
دا په داسې حال کې ده چې د مولانا د ژوند او ادبي فعالیتونو په برخه کې د بلخ د محلي حکومت د کړنو او فعالیتونو سربیره اوسمهال په بلخ کې د مولانا د خانقا پر بیا رغونه هم کار پیل شوی دی. مجیب رحمان حبیب زئی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 0 0 0 0 2 سالور دری شپاگیاو او یا هم سفر سفر سالور ساوشل دوا دوا یاو یاو دوا سالور یاو یاو پینزه.
د فراه ولایت د کرهنې او مالداری ریاست له لوري له بیوزلو ښځو سره د زراعتي چرګونو مرسته شوې ده. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت د کرهنې او مالداری ریاست پر روانه اونۍ کابو 15,000 چرګان بیوزلو ښځو ته په دغه ولایت کې توزیع کړي دي. د فراه ولایت د کرهنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې دې کار مخه په دغه ولایت کې د چرګانو د فارمونو وده او همداشان د بیوزلو کورنۍ د اقتصادي وضعیت سمونه ده. د فراه ولایت د کرهنې او مالداری ریاست رئیس انجینر عبدالمنان متین وایي چې د چرګانو دغه فارمونه 242 بیوزلو ښځو ته ورکړل شوي چې نور اړین توکي هم ورسره شامل دي. دغه په خبره تمه کړي چې له دې لارې کورنۍ ځان بسنې ته ورسېږي.
سیجی تبا شلدانی تخمی چرگان گردین ورایتی توزیع کیږي او پزمن کې او بوجی دانه هغه دانه چې مقوی دانه د ودی چرگان ته استفاده کیږي اب خوره او همچنین یو دانه خوره او ډیر یو شایسته قفسچه یا یو شایسته مرغانچه ودی ته توزیع کیږي.
په همدې حال کې هغه مېرمنې چې د چرګانو دغه فارمونه یې لاسته راوړي هم خوشحاله بریشي او وایي چې دا کار کولی شي دوی د کورنۍ د اقتصادي وضعیت په سمونه کې ونډه واخلي. د دوی په خبره وروسته له دې دغه فارمونو له لارې خپلو کورنیو ته عاید لاسته راوړي. دوی وایي داسې پروژې باید ډېرې شي تر څو بېوزلي په ټولنه کې راکمه شي. دا لومړی ځل دی چې په فراه ولایت کې د ښځو لپاره چرګانو فارمونه توزیع کیږي. که څه هم دا کار په ټولنه کې د ښځو ونډه په اقتصادي برخه کې ډېره وي، خو تر ډېره حده دا پروژې دي، نو له همدې امله د ځینو کارپوهانو په خبره موثریت یې لنډمهاله وي.
دا ازادي راډیو د دې یو ساعت خبري مجلې ورستیو ته رسیدلی. په دې خبري مجله کې مهم موضوعات دا و چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره انتخاباتي اصلاحاتو ته د پوینا لار هواره شوې ده. دا خبره نن په کابل کې د وکړه چې انتخاباتي اصلاحاتو ته لار هواره شوې ده. د هلمند په نادالی او باباجي کې د افغان بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات روان دي. د هلمند چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې د طالبانو پر ضد افغان ځواکونو پرمختګ کړی دی. هندوستان افغانستان ته د سخت دریځو پر وړاندې د جګړې لپاره وسلې ورکوي او ټاکل شوې ده چې تقریبا په یوه اونۍ کې د افغانستان لوی درستیز هندوستان ته سفر وکړي. په کندهار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت استازی وایي چې پاکستان د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ویش دروازې د خلاصولو لپاره نه منونکي شرایط وضع کړي دي، خو د کندهار د والي ویان د ازادي راډیو ته وویل چې نن یا سبا به دا لاره پرانستل شي.